شي کولای چې دریو کال نه مخکې خپل کورنۍ راوغواړي. بلخوا د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو موسسه وایي چې دې عمل سره به مهاجرینو ته بشري مرستې کمې شي، د کورنۍ سره به فاصلې زیاتې شي، او دا په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنه د همکارۍ او مسؤلیت غوښتنه هم شوې ده. خو ډنمارک ته رسېدلي مهاجرین وایي چې دوی دومره پیسې د کمه کوي چې دولت ته ورکړي، ځکه چې هر څه نه په خپل وطن کې پاتې دي. کال 15 د پاسه دزرم کې ډنمارک ته 6000 کسان د پناه اخیستو لپاره داخل شوي، چې دې سره ډنمارک هم د سویډن او المان سره د اروپا په هغو ملکونو کې شامل شو چې قریب 5.5 میلیونه مهاجرین ورته راغلي دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
او وروستی خبر دا چې د جاپان د موټر جوړولو شرکت ټیوټا پروسه کال 10.15 میلیونه موټر خرڅ کړی دی. دا څلورم کال دی چې دا شرکت په نړۍ کې زیات موټر پلوري. د ټیوټا مشهور موټر کیمری او پایرس هایبرید دی. د ټیوټا نو وروسته د جرمنی د وولکس واګن شرکت پروسه کال زیات موټر پلوري لو. دغه شرکت په 2015 کال کې 9.3 میلیونه موټر خرڅ کړي، او په دریم نمبر بیا د امریکا د جنرال موټرز کمپنۍ دا چې 9.8 میلیونه موټر یې خرڅ کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. په موقع د روان خبرونه لومړی رپورت د افغانستان برېښنا مؤسسه وایي چې د ازبکستان نه کابل ته د 280 میگاواټ برېښنا د مزید پرې کېدو له امله په دغه ښار کې د برېښنا پرچاوی پیل کړی دی. نور تفصیل د خپل همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د برېښنا مؤسسه وایي چې د ازبکستان څخه کابل ته د 280 میگاواټه برېښنا د مزی د پرې کېدو له امله په کابل کې د برېښنا پرچاوي پیل کړی. د افغانستان د برېښنا مؤسسې د سوداګرۍ څانګې مشر میرویس علیمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې تېره ورځ مازدیګر 15 بجې د افغان حکومت مخالف وسلوالو د بغلان ولایت د ډنډیغوري د ولسوالۍ په ډنډ شهاب سیمه کې د برېښنا یوه ستنه الوزولې. د برېښنا د مؤسسې دغه چارواکي وویل چې د تېرې شپې راهیسې دوی په دغه خلکو ته د برېښنا د برابرولو په برخه کې د برېښنا پرچاوي پیل کړ.
موږ دغه پایو یا دغه لاینونه چې له شمال نه کابل ته راغلي ته 300 میگاواټ پورې برېښنا واردوي شو، نو دغه 300 جمع 100 میگاواټ چې تولیدي برېښنا لرو 400 میگا هلان چې زمونږ مصرف تقریبا 600 میگاواټ ده، کوم 200 میگاواټ چې مونږ په هر حالت کې کمبود لرو، نو دغه ناګزیري چې مونږ پرچاوي تطبیق کړو. او اوس تقریبا پیش لده حادثه نه 400 میگاواټ مونږ په کابل کې برېښنا درلوده، او اوس 250 میگاواټ برېښنا لرو چې طبعا دا مشکل شاید 2 برابره 3 برابره محسوس وي په کابل کې.
ښاغلی علیمی ویل چې دغه مزید پرې کېدو له امله د کابل سربیره کاپیسا، پروان او جلال آباد ښار ځینو برخو ته هم د برېښنا جریان قطع شوی دی.
مونږ له درې مسیره خپل ټیمونه لیږلي، له مزارم لیږلي، له پلخمري نه او له کابله. دوی فقط ټول په پلخمري کې غونډ شوي او د دې ته منتظر دي چې امنیتي ارګانونه دوی ته اجازه ورکړي تر څو چې ساحه ته داخل شي. خوشبختانه جلال آباد رئیس جمهور هم په دې کې مداخله کړې او امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړی چې هر څه زر ساحه پاکه کړي. داسې ښکاري لکه چې ساحه کې ماین فرشې وي، اوس امنیتي ارګانونه هغه ماینونه پاکوي. کله چې دا ماینونه پاک شي نو انشاءالله کوم تصویرونه چې مونږ لرو د سخی چې مونږ به وتوانیږو چې په شپږ یو محدود ساعتو کې حداقل برق تامین کړو، بیا دا چې پایا ورغو دا به بعدی کړو. اوس مونږ غواړو چې دا پایا بیخي بایپاس کړو، دوه د نورې پایې چې د پایې ترموباینز کې ده دا پایې وصل کړو چې برق حداقل تمدې چې بیا په پایې باندې به کار روان کړو چې شاید اساسی کار چوشی یو هفته کار لري.
د برېښنا د موسی دغه چرواکی ویل چې د لومړی ځل چې په بغلان ولایت کې مخالفینو د برېښنا ستنه چپه کړې ده. د کابل په ښار کې د تیر ماښام راهیسې د برېښنا پرچاوي پیل شوی چې ورسره د ژمي په یخ ورځو شپو کې د خلکو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل د ښار یو اوسیدونکی عزت خان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په ښار کې د برېښنا نشوالی دی او دغه د کورنۍ غړي د ډېرو ستونزو سره مخ کړي.
فامیل کې خپل 12 نفر وړ ماشومان هم شریک خو برقی بخاری استعمالوله او سغه نشته د رقم توشک کمپل برقی استعمالوله او سغار په ټپ او درې درې لرګي ورو قیمته د دې ته مونږ او د نورو خلکو وغوښ نشته دولت نه غواړي چې دغه د برق په هیڅ شرطه غشوي د بیرته جوړې کې ترسو د کابل خاریانو او مونږ ته برق راشي.
تیر کال هم د ژمي په موسم کې په سالن کې د برېښنا یو پیا د واورې د یخ یو ټوټې سره ولګېدله چې له امله د ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا مزه هم پرې شو چې د څو اونیو لپاره د کابل په ښار کې خلکو په منظم ډول برېښنا نه لرله او د برېښنا موسسې د یوې شپې په نوبت د ښار بیلابیلو سیمو ته برېښنا برابروله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر کندهار ته تللی او له نظامي قوماندانانو سره یې په ناسته کې اعلان وکړ چې دغه ولایت اضافي جنگي الوتکې لیږلي. په جنوب کې د ملي پوځ قوماندان جنرال داود شاه وفادار وایي چې تر راتلونکي پسرلي مخکې به دوی ځینې مهم نظامي عملیات ترسره کړي. د موضوع تفصیل د عزیز الله پوپل په رالیږلي رپورټ کې اورو.
نظامی مقامات وایي چې په جنوب کې د امنیتي اندیښنو د لمنځوړلو لپاره یې هوایي ځواک پیاوړی کړی او اضافي الوتکې په کندهار کې ځای پر ځای کړي دي. دغه راز به تر راتلونکي پسرلي پورې د کندهار، روزګان او زابل په ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو کوچنۍ پوستې په سترو پوځي قرارګاو باندې بدلې سي. نن د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانګزي په کندهار کې له خپلو نظامي قوماندانانو سره د جنوب د امنیت په اړه ځانګړې ناسته درلوده. د 215 متل قلی اردو په کومندانۍ کې د دفاع وزارت د سرپرست په مشرۍ د غنظامي ناسته د خبريالانو له نظر پټه ساتل شوې و. د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانګزي وایي چې د جنوب په حوزه کې امنیتي حالات تر ډیرو سیمو سم دي او په دې برخه کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅو د پام وړ پایلې ورکړي. نوموړي د افغان قواو ترمنځ همغږي د نسبي ثبات اساسي عامل یاد کړ او زیاته کړه چې ستر غوښنه یې له منځه وړي. د وای په صورتونکو ورځو کې به د ټولو هغو ستونزو سره سره چې لروي ورو ورو اکمالي جو د ای نویشت ډبل الوتکی اول ګروپ کابل تر رسیدلی او د هغه الوتکی دی چې د شپږ دېش ډبل وسلو د استعمال توان لري او دا د قطاتو او جسامونو د حمایت لپاره ډیری ګټوري او د اکمال لپاره به ډیری مفید واقع سي. تر پسرلی پوری به څلور نوري د غډول الوتکی هم مشترک کړي سي او په مجموع کې به شمیر نویشت بال الوتکو ته ورسیږي. په جنوبی ولایتو کې د ملي پوز عمومي قومندان تورن جنرال داود شاه پادار وایي چې د نظامی اهدافو د ترلاسه کېدو لپاره تازه دوی ته اضافي جنگي الوتکي او مزکنی کوو ته جګړیز امکانات دوه برابر زیات ورکړي سي. و پادار زیاتوي چې دفاعي ځواکونه به د راتلونکو پسرلي لپاره د ممکنه امنیتي ګواښونو د لمنځړولو په موخه سر له اوسه په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي خو په دې باب یې دقیق جزئیات ورنکړل.
د زابل په ساحه کې چې موږ د ټایپونډي په ساحه کې اوس هم د پاتورو کې سره د تشریحي مسایل ورو چې پرسونل ګور مورال لري او په اکیډمي شکل جنګیږي د دشمن په مقابل کې چې هغه هیڅ نه وداستاور بیر د اسلام د وجود پرته تروریستي عمل تسره کوي پرسونل باندې ځای انتخاب کوي په میړانه باندې جنګیږي او دا اوس هم هر څه دي چې کې هم یې کړی دي موږ سات جواب دي ټول کړی.
کندهار له امنیتی پلوه په نسبی ډول آرام بلل کیږي خو په گاوند کې د هلمند نامنوی ته پکتو اندیشنه ده چې ممکن د نامنوی لمن د پسرلی پر اتلو سره ځینو نور سیمو ته هم پراخ شي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زرانو اوریدونکو، مخکې تر دې چې د مهمو خبرونو سرټکی واوري، پام وکړئ د نن شپې د ادبي خبرونې موضوع ته چې در سره شریکو. ادبي شاعرانه منطق څه ته وایي؟ په شعر کې منطق ته څومره اړتیا شته؟ د نن شپې په ادبي خبرونه کې په همدې موضوع د شاعر مصطفی سالک سره غږیږو. تاسو نه هیله کوو چې د ادبي منطق، البته په شعر کې منطق، پاک لکه څه پوښتنه لري د فیسبوک په پاڼه مو لیکئ او کولی شئ چې د تلیفون په لیکه هم را سره اوسئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د برېښنا موسسه وایي چې د تېرې شپې راهیسې د بغلان ولایت په ډنډې شهابالدین سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د لوري د ازبکستان څخه افغانستان ته د 280 میګاواټ برېښنا د مزي د پرې کېدو سره کېدای شي د برېښنا پرچاوي دوه یا درې برابر شي. د افغانستان د برېښنا موسسې چارواکي وایي چې د کابل ترڅنګ د پروان، کاپیسا او جلال آباد په ښارونو کې هم د خلکو برېښنا قطع شوې ده. د شفافیت د نړیوال سازمان پر راپور کې چنن خبر شوی د افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ په 108 په هیوادونو کې تر ټولو فاسد هیوادونه پیژندل شوی دي. د عراق په لویدیځ کې چارواکي وایي په څو ځانمرګ بریدونو کې څلور امنیتي کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. د فریډم هاوس په نامه د بیان د ازادۍ یوې موسسې د کال 2015 راپور کې ویل شوی دی چې په نړۍ کې هغه دولتونه چې د نړیوال اقتصادي بحران اغیزمن کړي دي او د ولست خبرګون نډاریږي په ولست سخت سیاسي بندیزونه هم لګولې دي.
د آشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیو یې وړاندې کوي.
د نن شپې د ادبي ډیرې ډیرو درنو اوریدونکو سلام، روغ او آباد اوسئ. لکه څنګه چې د خبرونې د پایل نه مخکې اومویل چې د نن شپې د بحث موضوع څه ده، بیا هم یو وارې موضوع درته در پزړه کوم. قدرمن اوریدونکو، د نن شپې په ادبي خبرونه کې، یعنی په رواني خبرونه کې، شاعرانه منطق باندې د شاعر مصطفی سالک صاحب سره غږیږو. تاسو هم کا پوښتنه لري د فیسبوک پاڼه facebook.com/vvpashto دای پانه دا کولای شي چې موضوع در سره شریکه شوی دا او پام دی پانه خپل نظر او پوښتنه کلری وی لیکي. ام دا رنګه د ټلیفون شمیرې هم له یاده مو باسي 00202 شپږ یو نه درې یو درې شپږ. بل شمیره هم په یاد ساتي 0590 00 00. د ټلیفون دواړه شمیرې او د فیسبوک پاڼه ساس په واکره کولای شي چې هم د سټډیو له طریقه او هم د فیسبوک د پاڼه له طریقه خپل پوښتنې د قدرمن میلمانه مطرح کړي. سالک صاحب په لاین کې د پروډوسروي نو سلیمې شورته هم سالک صاحب په خیر اغلی خبرونه ته خوشاله يم چې په خبرونه کې را سره استي او مننه کوم د زړه له کومې.
مننه نو شاو بجان زم خوشاله يم چې تاسو سره د امریکا غږ رادیو د لاري وصلي متول او دین کو تاسو سلامونه يم.
عربه شو د خبرونه موضوع ته سالک صاحب، چې ادبي شاعرانه منطق تاسو په نظر څه شی دی؟ بیا به مشخصا په شعر کې منطق ته څومره ارتي اشته په دې په موقع کې ګو مهرباني وکړئ.
مننه. د سدا چې تاسو ویلي چې شعر ته څه ارتي منطق ته په شعر کې،
بله،
همدغه نه به دا وروستۍ خبره وه. د همدی نه به را پیل چې څه ارتي ورته ستنی، یو هغه دودیز ارستوي فلسفیانه منطق دی چې هغه رایز دی. مثلا په هغه منطق کې که څوک دا خبره وکړي چې مثلا یو ښکلی څوک راشي وایي چې ګل راغی، نو دا منطق خو سمه نه ده، ځکه ګل یو بوټی دی، هغه په ځمکه کې ښخ دی، هغه ګرځېدی نه شي. دا بل څوک دی خو دلته چې ګل راځي یو منطق لري چې دا ګل نه ښایي، دا یو انسان ښایي، او دا د مرفل دوی دا د مجاز یو ډول دی، دا کې دی شي. نو دا هغه منطق دی چې موږ که شیر کې دا منطق لري، هغه منطق چې مونږ په عام ژوند کې لري هغه د شیر د منطق نه بیل دی.
یعنی تشبیه ورته، یعنی تشبیه ورته هغه مخ یا هغه انسان د ګل سره تشبیه شوی، تشبیه ورته منطق ورکړی دی چې باید په شیر کې راشي.
که تشبیه کې مثلا مونږ تاسو وایو چې د هغه مخ د ګل غوندې دا مون کشبی کړه په دې کې دا تازګي او سرواله وجهه د صبح ده دغه د تشبیه وجه چې کومه ده دغه سرواله او تازګي دا په تشبیه کې منطق دی اوس کده شي شي چې مثلا مخ د ګل سره تشبیه نو کو مثلا مخ د دیوال سره د کانی سره تشبیه کو ان په بیا مونږ ګورو چې مخ خود مونږ د کانی سره تشبیه ک یو نوی خبره مو وکړه خو په دې کې منطق نشته ځکه چې د کانی او د مخ ترمنځ اغه وجهه د شوبه چې دا اغه شیری منطق چې دی اغه نشته دی
او کده زړه سره او کده او کانه د زړه سره تشبیه کو به څنګه
او کله دښت اوس په خپل روایت چې دی دا زمونږ یو منطق دی یعنی چې په روایت کې زمونږ د ژبې په روایت کې زمونږ د ادبیاتو کې د دې په روایت کې راغلي دی او ته اغه خبره وکي اغه سم ده دا ځکه منطق لري چې دا زمونږ په ژبه کې شته زمونږ په محاوره کې شته محاوره او ګړنه چې دا اصلي ژبه ده چې په دې کې څراغلو اغه شته دی دا زمونږ په ژبه کې یو محاوره ده چې زړه د کانی نن سخت دی کنه دا ویل کیږي نو کله چې دا خبرو په خلکو په خبره کې شته کله چې شیر تراغه دغه چې د خلکو په خبرو کې شته د روایت ورته یو منطق ګرځي نو د دې خبرې منطق شته چې موږ وایو چې زړه د کانی غونډې دي خو د بل ډول نتیجه
مننه سالک صاحب ژبنه منطق څومره ضرور دی چې باید په شیر کې وساتل شي او ایم دغه مراتب دل شي تر ډیره حد ستاسو نظر څه دی
ګوري ژبنه منطق واقعي دا یو بل منطق دی چې اوس په شیر کې موږ دې باندې خبره کوو مثلا کې محاوره راځي چې لکه دغه لکه دا تاسو چې ویلي چې زړه د کانی نه سخت دی دا باید صحیح راشي څنګه چې په ژبه کې دی نور ژبنه منطق چې دی هغه چې موږ په نثر کې لرو هغه په شعر کې ګډوډیږي ځکه چې په نثر کې هر کلمه خپل یو ځای لري مبتدا خپل ځای لري خبر خپل ځای لري فعل خپل ځای لري فاعل خپل ځای لري نو دا ټول په دغه کې معلومه په یو کلمه کې په یو دغه کې خو په ژبه کې خو په شته چې کله راوړي بیا نو وړاندې ورسته شي هغه کوم جوړښت چې په نثر کې و هغه وړاندې ورسته شي نو معنا دا چې هغه د نثر منطق مات شو خو د دې نو دا معنا نه چې هغه څه چې ګوا کې په شعر کې من ژبنه منطق نشته په شعر کې خپل ژبه منطق شته خپل ګرامر شته د ګرامر منطق دی او د شعر په منطق په ګرامر باندې په نړۍ کې کتابونه لیکل شوي دي لبد مرغه زمونږ ژبپوهانو لا دی الختپام نه دی کړی چې دوی د ژبې د شعر په ګرامر باندې هم یو کتاب ولیکي چې شعر باید څنګه ګرامر ولري نو مرخه خالی دلا
bale تاسو چې خپل یو شاعر سي شعرونه لیکي سالک سپ ټولم پیژني څه رقم ګرامر په کار دی د شعر لیکلو لپاره څه رقم ژبه څه رقم ګرامر په کار دی ډېر پښتنه د فیسبوک په باندې هم لیکل شوی دی چې ژبه باید څه رقم وکړول شي خاده موضوع نه بم نه وځو bale
بهتره خبره ده چې د شعر په ګرامر باندې خبره کیږي او ما د ژبپوهانو نمونه اخیستي نو زما د دې څو سالینه توقع کیږي چې هغه په دې باندې اړه باندې لیکلو کې لکه ډاکټر فدیار چې دی هغه په دې وکی ما تاسو ته ویل چې په شعر کې هغه منطق ماتي دی هغه بنصر دلته خپل منطق دی چې شعر معنا ولري دومره ګرامر وي چې شعر معنا ولري بهري پوری وزنی پوری قافیه ردیف مراد شي نور صحیح دی
خا یعنی کوم ځانګړی ګرامر د الفاظو او کلماتو د کارولو
پر موږ په پښتو کې ما مخکې دا ویل او دا هیله مې څرګنده کړه په مضمون کې ما ویل چې د شعر د ګرامر په اړه په ځینې ژبو کې خپل لیکل شي د پښتو شعر د ګرامر په اړه لکه څنګه چې زمونږ ګرامر د نثر ګرامر د نړۍ نه بیل دی دغه چې زمونږ د شعر ګرامر د نورې نړۍ نه بیل دی نو په دې باندې بجلا یو باس کې چې هغه په پښتو شعر نه راخستل کیږي هغه به تجزیه کیږي او بیا په پاری باندې باس کې چې د دې ټول چې څنګه وړاندې ورسته شوی دي څنګه معنا ورکړي نو دا ټول کارونه چې بیا کې دي چې د شعر د پاره ګرامر ولیکل شي خو په هر حال دا د ژبپوهانو کار دی چې ژبپوهان په برخه کې کار وکړي او د شعر ګرامر ولیکي
ها سالک سپ تاسو چې منطق په شعر کې اړین غنې چې باید وي او به منطق نه اوس ژبني منطق تم تاسو اشاره وکړه چې تر اوسه پورې پیڅ نه دی لیکل شوی او باید ولیکل شي او د ماهیت له لحاظه څه فکر کوي چې باید د منطقي تسلسل په شعر کې په بیتونو کې باید څومره مراعات شي او آیا وشي یا نه؟
تاسو تسلسل خبر وکړه. منطقي تسلسل چې دی هغه خو مودي او کې دواړه مراد کیږي په نظم کې، او په غزل کې چې کوم دی تسلسل نه وي غزل کې، خو تاسو پوهیږئ چې هر شعر ځان ته معنا لري او ځان ته دغه لري، نو هغه کوم تسلسل چې هغه پکې نه وي. خو البته داسې غزلونه زموږ په اوسني کلاسیک ادب کې شته دی چې هغه مسلسل دي او هغه کوم منطق چې دا اوله پیل کړی دی هغه تر اخره رسولې دی، خصوصا که د خوشحال خان قصیدو ته ورشو دا هغه په قصیدو کې یعنی چې هغه کوم مفهوم راواخلي تر اخره پورې په تسلسل سره هماغه تعقیبی او په مخ کې بوځي.
مننه سالک صاحب، مخکې تر دې چې نورې پوښتنې هم تاسو نه وشي د اوریدونکو پوښتنې واخلو، یو بل شاعر محمد علي عمري د فیسبوک په پاڼه تاسو ته سلامونه لیکلي دي او پوښتنه هم کړې ده. وایي په تشبیهاتو کې یو شعر یو شاعر مایري، خو که مثلا زه په شعر کې وایي تشبیهات نشم راوړلی، نو آیا ما ته تشبیهات ضروری دي او کنه؟ زه باید ساده شعر جوړ کړم؟ او بل دا چې ځینې نمونې لکه موبایل کمپیوټر او دې ته ورته نمونه په شعر کې راوړل تاسو په څه نظر ورته ګوري؟ آیا دا باید وکارول شي کنه؟
دا دویمه برخه باندې پونه شما، یو برخه باندې خو زه دغه پوه شوم چې دوی ویل چې تشبیهات نشي راوسته. دویمه برخه یې څه وه؟
دومه برخه دا وه ځینې کلمې مثلا کمپیوټر او موبایل دغه دې ته ورته نور نمونه وي، دا که په شعر کې راوړل شي ساس په نظر څنګه دی راوړل شي کنه؟
ډېره مننه د دوی نه مننه کوم. دوی واچن ډېرې ښې پوښتنې کړي دي. اصلا داسې ده چې پرته له تشبیهاتو هم شعر لیکل کېدای شي. مثلا زمونږ دغه ورځنۍ رواني تجربې چې دي، دغه عاشقانه رواني تجربې چې دي، مثلا که زه تاسو ته یو شعر ویم چې په هغې کې هېڅ تشبیه نشته، د همزه صاحب شعر به درته ویم چې هغه وایي چې غل د محبت غلطی دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري کنه. نو هغه په پښتنو کې دایره ده چې محبوب ته څوک خپل نشي کته سم. نو دا یوه رواني تجربه ده بیان کړې ده. تشبیه په چیرې ده راوستي که دي چې تشبیه وي او که تشبیه نه وي، خو دغه رواني تجربې او دغه کراشي په کې نو یقینا چې شعر جوړېدی شي. شعر دوه سرچینې لري، یو تخیل دی، په تخیل کې هماغه تشبیه استعاره سمبول او دغه شیان راځي په تخیل کې، او بله دا رواني برخه ده. نو که دی کولی شي چې رواني برخه په کې دغه کې راولي، ولې نه دا کولی شي چې شعر ولیکي. او پاتې شو دا چې کمپیوټر او موبایل په شعر کې راوستی شو که نه یې شو راوستی، په دې دغه کې خو به دومره بد نه لګېږي په ازادو شعرونو کې چې څومره ما اورېدلي دي. خو البته زمونږ هغه روایتي صنف چې دی غزل چې دی، پدې کې کمپیوټر او موبایل خنه لګي جوړ د دې علت څه دی؟ د دې علت دا دی چې موږ باندې هغه شیان خنه لګي چې هغه زموږ په وینې کې راغلي، زموږ په لاشعور کې دي. مثلا اوس زموږ د غلطي ورو خانه ګروپ کا ناست متاسف هم ورته ناست دي، رانه کې ټوله کوټه او ټوله استوديو به درته ورو خانه کړی. خو چې کله تاسو شیر لیکئ نو تاسو به دا ونه وایي چې څوک د ګروپ غونډې دی، څوک د رات غونډې دی، تاسو به وایئ چې دا د ډیوي غونډې دی. نو ډیوه ګوره ډېر کلونه مخکې یو شی و، خلک هغه ډیوه یادوي خو کمپیوټر او موبایل نه یادوي، ځکه دا زمونږ د لاشعور برخه نه ده. زمونږ په وینه کې نه راغلي. یو زمانه په کار ده چې هغه په کمپیوټر باندې تېره شي، په موبایل باندې تېره شي، او دا نمونه زمونږ د بدني او رواني جوړښت برخه وګرځي. بیا کېدای شي په داسې حالت کې مونږ کمپیوټر او موبایل په غزل کې وکاروو. خو اوس زما په خپل خیال باندې که اوس مونږ کارو، یقینا چې دا د غزل په مزاج باندې درونی پریوځي.
بله، مننه سالک صاحب. کورم ودان خالد غرنی لیکي، سلامونه ایم تاسو لیکلي دي. سالک صاحب پوښتنه کړی ده چې کوم منطق دی او شعر لپاره څومره ضروری دی؟ یعنی که منطق و نه کارول شي شعر ساسه له نظره څنګه دی؟
مننه د غرنی ورور نه. داسې دی چې منطق و نه کارول شي نو زما په فکر باندې خو په شعر کې به هماغه مشکل وی لکه دلت د وسپنی سره کڅو تشبیه کی دومره خن راځي لکه د کانی سره کی راځي نو منطق چې د منځلاره هغه ته تخون نه ورګي بل دا چې د منطق په کویدو کې مونږ کولای شو دغه تجربه نور ته انتقال کو مثلا کپدې چې یو منطقي زشیر لیکو زما په شیر کې یو مرموز منطقي دغه منطق نور خلک هم دکې او په همدغه تخنیک او همدغه منطق باندې بیا هغه هم شیر لیکي خو که زما په شیر کې منطق نه نو هغه یو خدا دې چې هغه څوک په د شیر په منطق په فکر دی هغه ته خون نشي اخته چې منطق پکې نه او بل دا چې هغه شیر پاتې کیږي نه ځکه چې هغه د ادب برخه نه ده زمونږ د روایت برخه نه ده چې منطق پکې نه وي.
بله سالک صاحب د مرموز منطق یادونه وکړله که چیرته منطق مرموز شي او لوستونکي زمونږ طبعا د افغان یو شاعر چې کتاب لیکي لوستونکي مخاطبین افغانان دي د پوهې او د سواد کچا د لوستونکو فرق کوي برداشتونه فرق کوي د هر لوستونکي اوس کچیرته د مرموز منطق کارول کیږي فکر کوي چې هغه منطق چې خپل د شاعر سره دی چې په شعر کې هغه کاری هغه به لوستونکي په پوهېږي کنه منطق باید څومره روښانه او واضح ولیکل شي اوازی چې اوریدونکو په پوي شي کنه په منطق کې ابهام یا مرموزیت هم کېدل شي چې په کار شي
نو نه کته شي چې خبرو کو خو ډیر ساده منطق دی چې واده شو به ولرو دا تشبیه صحیح ده مرموز منطق نه دی دا صحیح ده کله چې موږ مجاز ته ځو کله چې موږ تیاری ته ځو موږ چې کله سمبور ته ځو دا یو مرموز منطق دی او څوک د هنرونو ټول منطقونه چې دي مرموز دي مونږ تاسو د یعنی سندرې نه خوند اخلو خو د موسیقۍ په جوړښت باندې نه پوهېږو خو یو موسیقي چې هغه پرې پوهېږي دغسې په مصورې کې چې کوم رازونه نغښتي هغه د مصورې شایقین او مصورې پرې پوهېږي خو نور څوک پرې باندې نه پوهېږي نو دغسې شعر هم دی چې هغه چا چې ریاضت کړی دی ډېر ریاضت یې په دې کې کړی دی هغوی به د دې نه خوند اخلي او هغه چې ریاضت یې کړی نه دی هغوی به دې نه خوند نه اخلي نو ځکه دا داسې یو څیز نه دی ژورنالیزم نه دی چې په ساده ژبه ورته ولیکه چې څومره ساده کېدی شي په هماغې باندې ولیکه ما تشبیه کاروه ما سمبول کاروه ما استعاره کاروه ځکه چې ستا یوازینی مقصد دې دی چې خلک دې پوه شي نه هنرمند باید یو څه خلکو ته کراټیکي چې ټولنه باید ځان پسې پورته کړي نه دا چې د خلکو صحیح ته راټیک شي خلک دې ځان پسې پورته کړي
او په یدلم د خلکو ضرور دی چې ک یعنی سویا باید دوی خپل لوړ کی مقصد دا سالک سب مننه تاسو نه د ټلیفون لیکم دا اوریدونکو نظر او پښتنې اخلو او ګورو چې اوریدونکو څوک دی په لاین کې چانس وچا سره ملګری چې اول ګډون وال شي زمنګ ګډون کوون کې شي bale مهرباني وکي اورم څوک کوم زینغه کیږي bale اورم څوک کوم زینغه کیږي
السلام علیکم
سلام شو ورو ته کوم دینه غږی
زه رحمان تبسم له پښتون
تبسم ورو رستل مې مهرباني
وکړه ما له سې څه دا پښتنه دا دوی شي ته وایم بده کې منطق څه ده
مهرباني
وای پوتنه ها وای پوتنه ها ځان چې ګنداب اترایا چی
bale
تنها ځوان کې زندان راتایا شي
هاه اورورا رادیو در سره ملا کمن غیت نه پویږي چې تاسو به څه شی وای وي ګلب ګلوب هم ډیر راځي خبرونه به اخلالي نو مهرباني وکړه رادیو ملا کا بیا وقګیګه
وای په تنها ځوان کې زندان راتایا شي
هاه
په تنها ځوان کې زندان راتایا شي په خپا ژوند کې جانا راتړای شي دا د دې کوم ټیک څه ده شاید زړه
ما نه نه ورو راکور دی ودان مهرباني وکي سالک صاحب
نو د څه د منطق مونږ په دې باندې وغږیږو چې په دې ساده شین کې خو ساده منطق په دې کې خو دا څه خبره نشته دی چې سړی دغه شی دی په اوله مصره کې وي چې په تنها ژوند کې زندان راتړای شي چې خپاش ځون کې جانان را ترایا شي نو نه په دې مد یو مصرې د بلې سره تشبیه لري خو د ډیره جوار نه ده د بس یو تشبیه باید کارولې چې تنها ژوند سره او د زندان سره برابر راغلی او په تنها ژوند کې زندان را پرایت شي، په خفه ژوند کې جانان را پرایت شي. یعنی هغه خپل هغه کوم اړیکې چې دی هغه د وصل نقطې چې د هغه کمزوري ده، نو که مونږ دغه تړاو ته یو منطق ووایو نو ویلی شو چې منطق کمزوری دی، او نور مونږ چې په منطق باندې وغږېدو هغه لږې پرمختللې خبرې دي زه فکر کوم.
مننه سالک صاحب، هیله ده چې زموږ دی ورورم د پوښتنې ځواب ترلاسه کړي. بل اوریدونکو نه پوښتنه اورو، مهرباني وکړئ اورم، څوک کوم ځینې غږیږي؟
مننه کوم، شاباش نه خوري، تاسو سلامونه ونې کېلی مصطفی سالک صاحب ته، مصطفی کمری مغم له پکتیانه.
مهرباني وکړئ ورور.
سبا خوري له سالک صاحب سره مې دا پوښتنه ده چې یو شاعر څنګه کولی شي په خپل شعر کې د وزن او کاپی او د ردیفونو له غلطی څخه ځان وژغوري؟
ها، منطق لاړ وزن او کافی ته. اوروره رادیو در سره مړه کوي لطفا، چې پروګرام خلالي خبرونه واوري د پښتنې ځواب به واوري. خیر، مهرباني وکړئ سالک صاحب، اگر چې د باس موضوع نه لګه خوښو. خو خیر،
کمری ورور نه مننه کوم چې دی زنګ والے او پښتنې وکړه، نو دوی ته یو خبره زه کولی شم چې شاعري دوار خونه لري، یو چې دی هغه له دنیا ورته یو یو کسبي دی، یو داسې دی چې هغه باید ستا په طبیعت کې موجود وي او هغه په تعلیم او تعلم سره نشي کېدی چې هغه وزن دی د چا په ذهن کې د چا په جوړښت کې چې وزن نه وي. هغه که هر څومره شیرونه ولولي، هر څومره دغه وکړي، هغه موزون کلام نشي جوړولی. نو په دې بنیاد باندې وایم چې وزن چې دی دا باید ستا په طبیعت کې وي. استاد نشي کولی چې تا ته د شیر وزن درزده کړي، دا درته خودی شي چې یو ځای کې د وزن ماتې دلته د وزن مات دی چې بېرته سم کړي، خو که ستا ارم سره بې وزن وي استاد نشي کولی چې داسې لاره درته وخیږي د وزن زده کړي. دا قافیه او ردیف چې دی دا خو بیا کسبي څیزونه دي، دا خو زده کېږي. قافیه خو اسانه ده، خو انسان دی، جانان دی، اسمان دی، روان دی، تاوان دی، دغسې چې قافیې دي. قافیې دغه کېدو چې هو البته قافیه د قافیې د یوه علم په توګه هم مطرح ده چې هغه بیل بحث دی، او هغه فکر کوم د ادب د محصلینو کار دی. او ردیف په اړه چې دوی پوښتنه کړې ده، نو ردیف زموږ پښتو فارسي شاعرۍ کې او اردو کې په دې ژبه کې ردیف شته دی. او ردیف همدغسې هغه کلمه ده چې د هر مقفا کلمې په مصرې په آخر کې د غزل تر اخره پورې تکرارېږي، د مطلع نه تر مقطع پورې، دې ته ردیف وایي. نو ردیف خپله راځي، کافي خو به داسې زده زده کېږي، او وزن به سا دې خدای ستا په ذهن کې واچوي.
ښه، یعنی هغه د شاعرۍ غوندې یو فطري استعداد ده چې کله استعداد فطري ولري، ذاتي ولري، نو دغه کلمې به هم درته خود به خود یادېږي.
بالکل، دا فطري استعداد په شعر کې هم دا وزن دی.
ښه، سالک صاحب تاسو هم سلام لیکل شوی دی. البته یحیا شادان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ نه سلامونه تاسو ته لیکلي دي. ماته هم سلام لیکلی، زه ورته الیک ویم. وایي دومره وایم چې د سالک صاحب غږ مې ډېر خوښېږي، خدای دې راته تر ډېره ژوندی لري. دا یوه دعا خو مې درته ولوسته د فیسبوک ته بل اوریدونکي. تحصیل پریشان خروټي د هلمند ولایت نه سلامونه لیکلي دي. زه هم سلام ته الیک ویم سالک صاحب، تاسو هم سلام لیکلی دی. پوښتنه یې داسې کړې چې شعر کې منطق څه ته وایي. البته د خپرونې د پیل پوښتنه همدا وه، هیله ده چې اوریدلې. او بله پوښتنه یې دا کړې ده چې ښه، منطق څومره مهم دی، منطق څه ته وایي. او بله پوښتنه یې دا ده، په اوسنیو حالاتو کې یو شعر کې پیغام څومره مهم دی؟
دا نور خبرې خو په هر حالت باندې د منطق خبرې خو چې وي هغه وشوي. مونږ او تاسو په منطق باندې وغږېدو، ځینې خبرې مو کړې.
راځه سالک صاحب، یو څه زم دې پوښتنې سره خبر کړم. که چېرته یو شعر هماغه شعري منطق باندې استواره یا شعري منطق یې ښه قوي، د پیغام په رسولو کې د شعر منطق څومره مرسته کولی شي؟
منطق خو یو بیل دغه دغه په دې معنی باندې چې شیر چې څومره وایو دا داسې یو خبره چې ګن خلک په باندې متفق شي د شیر منطق دغه دی چې ګن خلک په باندې متفق شي هغه بیل موضوع ده او په شیر کې پیغام چې دی دا یو بیل موضوع ده چې زما په فکر باندې یو وخت چې په شیر کې پیغام تا الیدا ویل کېدل چې بيسي پیغام پکې نه نو هغه شیر نه دی او هغه ادب د ژوندانه لپاره هغه نظر خو بیا ورسته ورسته د رومانتیسیزم سره او د نورو مکاتبو سره دا خبره را مخې ته شوه چې شیر دی ولې نه دی شیر او پیغام چې دی نو زما په فکر باندې دومره ضروري نه دی که یوازې په یو شیر کې ښکلا وي خلای تخلیق کړه هغه خدا که پیغام پکې راغې دا لا پسې غوړی پسې غوړی شو چې امی پکې خلا تخلیق کړي او امی پکې شیر تخلیق کړي او که پیغام د شیر په وګو باندې دروند شي او کلمات درانه شي او د شیر نه بیا خوند او مزه وړي نو
ها سالک څه فکر نه کوي چې دا د پیغام موضوع بم د شعر د لیکوال ان توګه شعر لیکي د هر شاعر په مفکوري پورې اړه ولري هغه هدف پورې اړه ولري چې زه څه غواړم ځنې شعرونه دي چې شاعر غواړي چې ځانګړی پیغام ولري ځنې شعرونه دي چې شاعر غواړي خپل فکر د نورو سره شریکي ځنې شعرونه دي چې بس د طبیعت په یو خلا کې خپل ذوق بیان کړي یا د طبیعت سره یا د هر څه سره چې خپل ذوق بیانې نو د پیغام رسول بم د شاعر په فکر پورې اړه لري که څنګه
بس د دې لکه تاسو مخکې لې دا بیل 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 د ودی مکتبونه دي مثلا موږ تاسو کا د رومانویت یا رومانتیسیزم نړیوال مکتب راوخلو اوی په دې په سینه ګرځي چې په شعر کې پیغام شته دی که په شعر کې پیغام نشته دی رومان د رومانتیسیزم شاعران اوی صرف دې ته ګور چې په دې کې خلا تخلیق شوې ده کنه دا خلا لیک ډول خپل لوی پیغام دی اوی وایي چې خلا دې تخلیق کړه او د خلکو ظلمونه ته د خلا ول لیک ډول هغه بیا په هر څه کې خلا لته په ژوند کې په کور کې په خبره کې دا دې د خلا سره آشنا کړي دین مې پیغام نشته دی چې خلا دې تخلیق ده کراش نور خواته مثلا ریالیست شاعران دي چې زمون کا رومانتیسیزم یادو غنی خان اشرف مفتون داخله دي بلې خواته ریالیست شاعران دي مثلا داوی کې سلیمان لایق را واخلې اجمل خټک را واخلې یوی دا ډیر زور په دی باندې ورته چې هغه زی رومان سم کوي خو رومان سی یو حد ته رسیدي چې هغه د ریالیزم بڼه غوره کوي او په هغه کې پیغام خامخاوي هغه غواړي چې دغه پیغام ورور سینې لکه تاسو ویلې دا د بیل بیل شاعرانو خپل ذهني او رواني جوړښت دی څوک له پیغامونو سره جوړي د سیاستونو سره جوړي د ژوند د خبرو سره جوړي او څوک یوازې د خلا سره جوړي
ښه سالک سپ تاسو څه شي سره جوړسته په شیرونو کې
په دغه په شیرونو کې ټول د فکر کوم چې زبر د سینې ما چې د یو مکتب پورې د خاص په دغه شوې مما ځنی د 10 کتابونو زما په کتابونو کې د شیر نشته په هغه کې مقصدیت دی مثلا د جنگ د خلکو راګرځول ترکه د خلکو په ظلمونو کې د جنگ چول او امن او سولې ترابل مثلا د شیرونو زمما په شیرونو کې شته دی مثلا خای ځنی د سي چې په اخلاقي او فلسفيانه خبرې په دغه سیم په کې شته دی او دغه رومانټیک شیرونه چې دي چې ما تاسو ته ویل چې په هغه کې د حسن یو دایره د شاعر د زړه او ذوق نه تاوي دغه سیرونو کې ستدي نه زه فکر کوم چې زما په دغه کې کوم په پیغام له پلو ولته ول شي پیغامونه زما په شیرونو کې ستدي ډیر دی ول ډیره برخه زه فکر کوم رومانټیک شیرونه ای
بیا هم د ټلیفون لیکي د اوریدونکو پوښتنه اخلو ګورو چې بل اوریدونکو څوک دی bale مهرباني وکړئ اورم مهرباني وکړئ اورم bale
السلام علیکم
استلمه شورور ته کوم ځین غږیږي
زهره مننه خورجان استاسو همیشنه اوریدونکو هم دا تیمه عبید الله ارمانی د جنوبی پښتونخوا خانوزی سرغیزم خورجان استاسو قدرمن ګران عزتمن ملماته په جوله جوله سلامونه وړاندې کوم خورجان بس ما د سیولان غوندی یو د ویډر کړی شیر ما خپل شیر بده توایم شهر صاحب سره نظر پر غوالم
ا د څه شي پاک لور نه نظر غواړي خبرونه موریدلې تر اوسه
او خورجان خبرونه می ټول اوره د زړه د خپل خپل ځاني شعر او توایم شاعر صاحب صدا نظر غواړم چې د شعرونه تر ځای را سوای سم یا شاعری کوي سم یا نه ما په شعر باندې نظر ځین غواړم چې څه پکې شته یا کې نهسته
ښه مهرباني وکړه بله ارمانی صاحب مهرباني ارمانی صاحب سره اړیکه قطع ده زما په خیال او پروفیسر صاحب وایي چې علي اړیکه قطع شوې ده بل اوریدونکو کې نظر به واخلو که پښتنه لري او یا هم نظر بله مهرباني وکړئ اورم بله ستړی مشه کوم ځای راغیږي
هلو السلام علیکم
او علیکم سلام کوم ځای راغیږي وروره
زه د جرمنی نه راغیږم
نو مم څه ده
زمان نو ما حشمت و
حشمت
حشمت الله و حشمت
حشمت الله و رو را در جرمنی نمی روانی
بلکل در آشنا غاق رادیو ده نه
آشنا غاق رادیو ده در امریکا غاق آشنا رادیو ده بله بله خدای ده خیر که تلیفونونو که ورو رفتون زی پیدا کیگی بل اوریدون که غاق باو رو بله می روانی و که یاورم
نما سلامونه نیت ویله ومنه نو صاحبات نه تاسو سلامونه وایم یلمتم
کور ودان څوک کوم دینه راګیږي وروره اورم غږ دی اورم
زه شهزاده او شهزاده برهانی بلخ راګیږي
شهزاده برهانی وروره د بلخ ولایت نه د واشنگتن سټډیو ته ستړی مش
خیر سي تاسو سلامونه وایم یلمتم دغه شیرونه خو خای ز خپل ملګری کوم او دغه فرید دا یو څو کال کېږي ډېر وخت راځي خو شیرو سره شوق لرم خو شیرونه وسلې کوم او بل موږ چې ګورو دغه شوق او کې دا شیر خلک دغه ساده شیرونه خوښوي کوم چې نوم واخلم دا د مغه سره کې شی لیکي کتاب یې چاپ کړی زړه کې څو نګري چې دا د ما کتاب البته دا د ما شیرونه څنګه دي خو د زخفنه دا شی لیکم یو د کاروان صاحب شیرونه چې خپل وایي ډېر مې خوښیږي د دې رحمت شاه سایل شیرونه چې بل ځای اورم خو مې خوښیږي چې خپل کتاب ګورم هیڅ څه ما فکر نه کوي او کدا دغه ساده شیرونه دغه شاو خو چې هر یو ته کدي څه نږدې کوي هغه شیر وایي وایي دا سره کوم شیر دا خو نه خوښي او ساده ساده شیرونه ډېر خلک خوښي ډېر ډېر قد غد خلک چې خپل پوه دي ساده دي سوال لري نی خو خې دې ما په دې باندې لنګر کې دا هغه یو نظر مې وتا چې ویل چې نه کوي
ها تاسو چې شیرونه باید ساده ولیکل شي جواب باید روانه چې خلک پیو پویږي او خلک خو خیم د څه غړي
ویندا ویندا که په کده دغه ساده شیرونه خو خې چې لیک درې کې دې چې هغه شیر او لیکاسر نه دغه څه یې چې نه خو خې دا څه خو خې موږ چې وګور ته چې چا ته وایي یته نه خوښي هغه دا سره شي نه خوښي زیات خلک او په څلو کې یو دوا کدا چې دا د دې غټ غټ شاعران شي د نل چې خوښ کی نور هم دا ساده سره شي نه خوښي
مننه کور ودان
خدای په امان خلک
کور دی ودان په مخه خشه شاهزاده برهانی د مزار شریف د ولایت نه سالک سب ته جواب ورته لري وای خلک ساده شیرونه خوخه باید ټول ساده ولیکل شي
د خبره دا چې پرستیان سادهواله چې د دا په شاعری کې هب نه دی کمال دی حمزه بابا وای چې حمزه هر څوک آینه د لطافت د غزل ستا به جوهر د سخنداوی چې ساده کړی زبا نمون دې ساده کو خو دا ساده توپ به دسی چې په دې ساده توپ کې دا کلام زختی یعنی سهل الممتنی به ار سړی به فکر کوي چې دا خبره خو زما د زړه د زین کولې شم خو که قلم را واخلي هغه به نشي کولای نو په دې معنا کې ساده توپ د هنر خاص دی هو خو ځنی خبرې دي ځنی مزانین دي ځنی ښکلاوي دي چې هغه په ساده ډول په ساده الفاظو کې نشي کې دی هغه مجاز او استعاره او سمبول او دغه شان به پکې کاری نو آلته بیا مشکلواله چې دی راځي ځنی خبرې دي اوس یې ځنی خبرې دي مونږ تاسو ډیر په ساده ډول باندې را تاسو کو کې په خبره باندې پوېږو خو یو خبره د دې چې هغه بار بار مونږ ته کیږي مونږ د اصلینه پښتنه کو چې خبره دې څه مطلب دې څه مطلب دې څه مطلب بیا په ځان د څو نو یقینا د غدواله خوندونه دي خو هغه کسان چې ذوق روزل شوی دي هغه یقینا چې د مشکل او شیزون نن ډیر خوند اخلي.
ها یعنی د په شیر باندې پویدلم د لوستون کې یا اوریدون کې په ذوق پورې اړه لري.
او نو ذوق پورې ځکه اړه لري چې د ذوق تنی روزل شوی نو مثلا نو عام کس دې دا ولسی شاعري اوریدا عام ولسی خلک دې بیا چې لیک شاعران چې لګ نور ذوق خيږي خای زني نور شاعران واوري چې ذوق په نور شي بیا دې سره کوم چې دلوري پای شاعران دې بیا غل و دې داغینه خوند اخلي. نو د زماني په تیریدو سره هغه سفر چې د ماشومتوب نه د ترانو نه او د خاطري د کیسو له شروع شغه بل اخر د شهدا کاظم خان شهدا د شاعرۍ مینه ته ورسېږي. نو دا غسی د لوستون چې په ذوق نورې واقع کې اړه لري.
بله ډیره مننه سالک صاحب تاسو نه چې د نن شپې په باسکم ادبي باسکې البته برخه مو اخستله او په شعر کې د منطق په شتون را سره وغږیدې چې څومره اړین او څومره ضروری دی په شعر کې منطق ستوي. کوم ودان سالک صاحب مننه کوم تاسو نه
مننه تاسو نن ډیره ډیره مننه یو نوی موضوع د موضوع خپل دی چې دا اوریدونکو په خوښه شي ډیره ډیره مننه
کوم. کوم ودان سالک صاحب قدر من اوریدونکو تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخله. نو د نن شپې ادبي خبرونه په همدې زی پای ته رسیدي. تر راتلونکو کې الله مالش
چلمان لری تلے نظرے شاد شاد دی کتلے نظرے چلمان لری تلے نظرے شاد شاد دی کتلے نظرے د اوخ کې پټولې زنادوي شت شت دې کتلې زنادوي تا دې اوخ کې پټولې زنادوي شت شت دې کتلې پرنګ کې ویننوا ستاپ سنی کسل دی وی ستاپ رنګ کې ویننوا ستاپ سنی کسل دی وی په باران کې لمد شوې خپل تو تک دی وی لکه پانر په دې لغنغ شات شات دې کتلې زړه نظروي لکه پانا را بدلې جنازه شات شات دې کتلې زړه نظروي مجبوری دے وجانا نا تچل رے دل مانا مجبوری دے وجانا نا تچل رے دل مانا تا بجھ کے بڑے سو خود رے
قدم کې درې دلې رنا دوي شت شت دې قتلې رنا دوي هر قدم کې درې دلې رنا دوي شت شت دې قتلې رنا دوي چلمان شاید تجھے قتل لے رہا نظر